ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان لپاره د غوښتل شوې بسپنې یوازې 15% برخه ورسپارل شوې ده. د افغانستان کورنۍ رسنیو د راپور کړی دی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال بیان فرهان حق ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د اطلاعاتو له مخې تر اوسه د 3.2 میلیارد ډالر په ارزښت غوښتل شوې بسپنې یوازې 15% ورکړل شوې ده. دغه بسپنه په افغانستان کې روان میلادي کال د میلیونو کسانو د لاسنیوي لپاره غوښتل شوې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال تر 5.9 میلیونه ډیر کسانو د دغې ادارې له طریق نقدي پیسې او یا هم کوپونونه ترلاسه کړي دي. دغې ادارې نن په خپل ټویټر لیکلي دي چې د غمرسې د ملګرو ملتونو د استراریخ پرګون مرکزي صندوق د فرانسې او جاپان د بهرنیو چارو وزارتونو په سخاوتمندانه ملاتړ ویشل شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې هدف یې دا دی چې د مرستو ترلاسه کوونکي خپل د شیانو پر رانیولو کنټرول ولري. د پاکستان په خنۍ صدر اعظم عمران خان نن شنبه په ختیځ لاهور کې په خپل کور کې بیان ور شوې ده. د خبره د هغه مدافع وکیل انتظار حسین تایید کړی ده. عمران خان ورسره هغه ونیول شو چې نو په اسلام آباد کې محکمې هغه د اعتراض په تور مجرم پیژنده او په درې کاله باندې محکوم کړ. د اسلام آباد مالی محکمه کې د محاکمې په وخت عمران خان حاضر نه وو او قضیه د نیولو حکم صادر کړی دی. عمران خان په 50 قضیو کې تورن ګڼل شوی. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې مشکوک هغه سره په وسلواله شخړه کې درې هندي سرتیري وژل شوې دي. د هند پولیسو نن شنبه د خبر په داس وخت ور کړی دی چې د دې لنجمنی سیمې د موقف ختمولو او پر دې سیمې د نوې ډلې د مستقیم واکمنۍ د نافذولو څلور کاله پوره شول. پولیس وایي تیر شپه د پوځي کسمې په هلان څنګلک سیمه کې په وسلوالو یغیانو پسې لټون کاوه چې ورسره په جګړه واوښتل او په وسلوانه نښته کې درې سرتیري ټپي چې وروسته یې بیا سا ورکړه. او د نن حکومت د جمعې پورز د کډوالۍ د وضعیت پرخه کېدو په داس حال کې غونډه وکړه چې له ترکیه او مدیتراني سمندرګي په شاوخوا کې له پرتو هیوادونو 102 نور پناه غوښتونکي هم یونان ته وختي. په همدې حال کې د سمندر له لارې یونان ته د غوښتونکو پناه غوښتونکو شمېر خورا ډېر شوی دی.
د زهرو کاروان دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په جنوب ویدیجو ولایتونو کې د ومن تاریاکو باید څه د پاسه 4 لک پاکستانیو کلدارو پورې رسیدلې ده.
د بکوا په بازار کې پودری مالونه سرک شي تر 3 لک واټ افریزان سي او سوري تر 4 لک 40000 پر سوداګانی کیږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې له ایران څخه د افغانستان ویدیس ته راشلل سوي معتادین د احتیاط د کنټرول پر وړاندې خنډ دي.
خونم ها به ایران هست شونزه ایفلس همه شما
کورم پی ایران که دی اوش پرده سوال اسکاله که دی چه معتاد شویم کنیم روز که مجوان دیر پا تکلیف دیدی
دا چه ده معتادینو ده درملین پا بهیر که ده بیا رغوانی یا بیا پیاورتیا پڑاو سبرا مهم ده پا دی علمو ده معتادینو ده درملین لمتخصیص ارواپو متیولا وزیری سرمرکه کردی
فکر ته په دغه مرحله کې هر ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسی که سکتگی راسی مریض به هماسې مریض و رخصت سی.
د عبدالصمد په نوم یو کس وایي چې دوه د کاکا زامن مې د احتیاط له امله اوس د سوال په پیسو ژوند کوي.
ښځه یې وهل ټکول یې په چړو په سیخانو یې وهل له سختو وهلو سکنجو له امله یې ښځه په نشه ورسره اخته سوه.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
مشره یوه ښځه راغلې ده وهلې سره وینم.
رښتیا ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده ځوانه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په جنوب لویدیځو بازارونو کې د تریاکو بیه د پام وړ لوړه شوې ده. ازادي راډیو ته له کندهار او فراه ولایتونو څخه رسیدلي معلومات ښیي چې په دې بازارونو کې د تریاکو د یو من بیه له 50000 څخه بیا تر 80000 پاکستانیو کلدارو پورې لوړه شوې ده. د کندهار د میوند د فراه ولایت د بکوا ولسوالیو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالیو کې اوس هم نشهیي مواد آزاد خرڅیږي او د خرڅولو او رانیولو لپاره یې په اونۍ کې یو ځل بازارونه جوړیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
چند
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د تریاکو د رانیولو او خرڅولو بازار دی. د بکوا د بازار څخه ازادي راډیو ته رسېدلي معلومات ښیي چې د تیر شمسي کال په مني کې د تریاکو د یو من بیه نږدې 3 لکه پاکستاني کالداري وه، خو سږ کال نږدې 4 لکو پاکستانیو کالدارو ته رسېدلې ده. د بکوا ولسوالۍ یوه اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل، سږ کال د حمل د میاشتې راهیسې بازار ته د تریاکو رانیولو اندازه کمه سوې ده، خو اوس مهال یوازې هغه تریاک بازار ته راځي چې په ګودامونو کې زیرمه سوي وه. د همدې امله د تریاکو بیه ورځ په ورځ لوړیږي.
د بکوا په بازار کې پوډري مالونه سرک شي تر 3 لکه واتیا پرې ځانه سي او سورۍ تر 4 لکه 40 زره پرې سوداګانې کېږي او 20 ساپي غواړي په 1 لکه 45 زره. د شپشنې میله تر 3 لکه 60 زره پرې سوداګانې کېږي. د تور مال او هغه ژر ته چې کار کوي هغه 4 لکه 10 تر 15 پرې داسې سوداګانې کېږي. د شپشنې په میله کې
پرو سږ کال د عقرب په میاشت کې د هلمند ولایت په ګرشک او فراه ولایت په ودود بازار کې د تریاکو د یو من بیه 3 لکه 15 زره کلداري وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې 12 میاشتې تېرېږي او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي سوي دي، خو لیدل کېږي چې دوی تر اوسه د نشه یي موادو بازارونه نه دي کنټرول کړي او نشه یي مواد ازادانه او ښکاره خرڅېږي. تېره میاشت د السیس په نوم یو برتانوي بنسټ په هلمند ولایت کې د سټلایټ په وسیله یوه سروې وکړه. دې سروې وښودله چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه د 100 زره هکتارو څخه تر 100 زره هکتارو هم راکمه سوې وه. بلې خواته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت راپورونه ښیي چې سږ کال د پخوا برعکس د افغانستان په 1 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي، خو دوی ادعا کوي چې دا کښتونه یې ویجاړ کړي دي.
په 1 لکه 10 زره ساعتي بیکه میشنه غواړم هر سړي چې مال درلودی.
دا د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د تریاکو د یوه کاروباري آواز دی چې د واټساپ د یوه ګروپ ته لارې د تریاکو بیې ټاکي او غواړي چې د دې لارې د میوند په دوشنبې بازار کې تریاک رانیسي. برېتانوي رسنیو تازه راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د تریاکو د بیو د کمیدو سره د دوی د هیواد بازارونو ته د هیروینو لیږل کم سوي دي. په افغانستان کې په کافي اندازه تریاک زیرمه سوي چې د افغانستان او سیمې هیوادونو د هیروینو بازارونو ته د دې تریاکو لیږل دوام لري. د اروپا اتحادیې د نشه یي موادو د څارنې یوه تحلیلګر تازه ازادي راډیو ته ویلي دوی دومره ژر تمه نه لري چې نړیوال بازارونو ته دې د افغانستان د تریاکو لیږل بند شي، ځکه چې په افغانستان او سیمه هیوادونو کې په کافي اندازه تریاک زیرمه سوي دي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته راشلل شوي معتادین چې کورنۍ په ایران کې پاتې دي وایي د کورنیو او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوي دي. ځینې معتادین چې په وروستیو میاشتو کې یې په نیمروز او فراه ولایتونو کې درملنه سوې وایي تر ډیرو هڅو وروسته بیا هم ونه توانېدل چې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. په پایله کې یې په کوڅو او بازارونو کې ژوند پیل کړ او بیرته د نشو په دام کې ونښتل. په وروستیو کې هغه افغان کډوال چې له ایران څخه لویدیځو ولایتونو ته راشلل شوي په دوی کې سلګونه معتادین هم شته چې د دې ولایتونو په مرکزونو کې راغونډ شوي دي. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې معتادین د واټونو پر غاړه راټول شوي او ډیری هغه معتادین چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوي دي. اسحاق علیزی هغه معتاد چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده، دی وی ډیر هڅه وکړه چې د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې په مرکز کې ځان بستر کړي. خود مرکز چارواکو ورته وویل چې دوی اوس خالی بستر نه لري او باید کندهار ته واستول شي.
او بچیان لرم شلو غزی کیږي چې ایران څخه راغلی او کور مې د ایران په یست کې دی. هم دا پرون مې بچیانو زنګ را وه چې بابا کله راځي. ما ورته ویل چې پیسې ټولې کړم درسم، دلته په افغانستان کې کار نشته. پرون مې وغوښتل چې د پولې پر دیوال واوړم، خو د دیوال تر شا مې 15 جنازې ولیدې.
خوش پک څلوېخ کلن عینالدین چې له ایران څخه پخوا راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده وایي چې یوه اونۍ مخکې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه رخصت شو، خو د کورنۍ څخه د لریوالي او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله د معتادینو له ډلې سره یو ځای او اوس بیرته معتاد شوی دی.
خونه ما به ایران 16 سال میشم.
کور می په ایران کې دی او 14 کال کېږي چې موټر شویم. په نیمروز کې میژوند ډیر په تکلیف تیریږي. کار نشته، ګراني ډیره ده او ستونزې هم لرم. کله چې دولت موږ را ټول کړي کیم ته موړي. په کیم کې سمه پاملرنه نشته. کله چې لکیم څخه روغ راوځي، کله تا سره دا همکاري وکړي چې ایران ته دې واسطه ښه خبره ده، خو دلته دې خوشي کوي او له معتادینو سره به دې ژوند وي. له ایران سره پوله تړلې ده، که دلته یوه یا دوې ورځې واوسي بیرته معتاد کیږي،
پس گرفتار میشي.
په وروستیو اونیو کې د ایران دولت زرګونه کډوال د افغانستان هرات، فراه او نیمروز ولایتونو ته راشړلې دي. په دوی کې سلګونه معتادین هم شته او ډیری هغه معتادین دي چې د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. دوی خپله نه غواړي او یا پیسې نه لري چې خپلو ولایتونو ته ولاړ شي. په نیمروز ولایت کې زرګونه معتادین راټول شوي دي. په دې ولایت کې د نارینه معتادینو لپاره یوازې 8 بستریز او ښځینه معتادینو لپاره یوازې 1 بستریز مرکز فعال دی. د طالبانو حکومت اوس پریکړه کړې چې له نیمروز ولایت څخه به ځینې معتادین راټولوي او په کندهار کې به یې د معتادینو د درملنې زیربستریز مرکز ته وړي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویان ګل محمد قدرت وایي په پام کې ده چې له ایران څخه نیمروز ولایت ته راشړل شویو معتادینو ډیری برخه کندهار ته یوړل شي.
نیمروز معتادین چې په ډېر لوړ سطح معتادین یې درلودل، ځکه یو مرزي ولایت دی د ایران د خوا څخه ډېر ورته راتلل، نو په دې 15 میاشتو کې تقریبا 1,680 کسان موږ ته تداوي لپاره استولي دي او نور هم دا پروسه انشاءالله دوام لري. د مختلفو ولسوالیو څخه کوشش کوو او د ولسوالۍ څخه مراجعه کړې هم دي.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی او په دې راپور کې د افغانستان د معتادینو د درملنې د مرکزونو وضعیت خراب ګڼلی، خو د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت تازه ویلي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې به د معتادینو د ساتنې او پالنې زیربستریز مرکزونه جوړوي.
په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1,250 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د اعتیاد د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو ځکه مهم دی چې په دې پړاو کې د معتادینو ټولې هغه ذهني او رواني نیمګړتیاوې اصلاح کیږي چې د نشې پر مهال دوی ورسره مخ شوي دي. خو که دا پړاو لکه څنګه چې لازمه ده هغسې عملي نه شي، درملنه به مثبته نتیجه ونه لري. دا چې د معتادینو د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو څومره مهم دی، دا پړاو په مجموع کې څومره وخت دوام کوي او په دې پړاو کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه متی الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د اعتیاد د درملنې کومې مرحلې ته ریهابلیټیشن یا د بیا رغونې پړاو وایي.
څه چې یو ناروغ د زهر کشۍ د مرحلې یا ډیټاکس مرحلې نه ووځي دویم مرحلې ته بیا پیاوړتیا وایي، د معتادینو په درملنه کې د بیا پیاوړتیا مرحله خورا مهمه ده، ځکه چې معتاد په دغه مرحله کې د خپل کانسولر یا مشاور سره جلسات نیسي. مشاور د معتاد هر اړخیزه مطالعه کوي، مواد مخدر او مصرف له وجې نه کوم مشکلات ورته پیدا شوي هغه ارزیابي کوي. وروسته له ارزیابۍ نه روانشناس مشاور پلان ترتیبوي چې کله یې پلان ترتیب کړو ګوري چې دا مریض کوم نوع جلسو لپاره ضرورت لري او در ارواپوهنې څومره جلسو ته دی ضرورت لري تر څو وکولی شي هغه لازمې مهارتونه دی لاسته راوړي.
د اعتیاد د درملنې دا مرحله په مجموع کې څومره وخت دوام کوي؟
د بیا پیاوړتیا یا ریهابلیتیشن مرحله وخت او زمان تعلق لري په مصرف د مواد مخدر د شخص، کوم ډول مواد مصرف کړي او دغه مصرف کننده د مواد مخدر څومره آسیبی لیدلی. خو په افغانستان کې په مجموع کې ویلی شو چې پنځه سلویښت نه تر نوي ورځو پورې دوام کوي. د دې مرحلې ستونزې واقعا زښته زیاتې دي. یو خو د کورنیو د آګاهي له مواد مخدرو نه زښته کمه ده چې یو محتاط سره باید څنګه چلند وسي، هغه څنګه بستر سي، او بستر کې هغه سره د کورنۍ له خوا نه څومره همکاري وکولی سي. ځینې وخت کورنۍ باعث د ده سوی چې دغه شخص معتاد سي، او یا هم کورنۍ مانع د تداوی د دغه شخص کېږي، ځکه چې دغه شخص چې دغه بیا پیاوړتیا مرحله خاصه پیدا کړې ده، نو کله چې کورنۍ ته ځي کورنۍ له ده سره هماغسې برخورد کوي لکه کوم وخت کې چې د شخص مخدره توکي استعمالولی. د بیا پیاوړتیا مرحله کې معتادین اولا وسواس ورته پیدا کېږي، بیا چې هغه وسواس نسبتا لږ ورنه لرې سي، دوی بیا یو ډول غوندې مایوسه اوسي چې زه څو کلونه کېږي له کورنۍ نه لرې یم، د دوی اقتصاد، د دوی ژوند، د دوی روزګار، د دوی خواړه څکښ به دا به څنګه کېږي. یوازنی شی چې معتادینو سره زښته زیات ده هغه چل، فریب او دروغ ده. نور بیا پیاوړتیا مرحله کې هم دوی کوشش کوي چې یو څوک تیر وباسي او ځان له روغتون څخه یا هم رخصت کړي یا هم موادو ته ځان ورسوي.
د بیا پیاوړتیا په مرحله کې طبي ډاکټران او ارواپوهان له معتادینو سره باید څه ډول چلند وکړي تر څو دا مرحله پر دوی باندې په بریالیتوب سره تیره شي.
ارواپوهان یا مشاورین باید د خپل مریض څخه کاملا آگاهی پیدا کړي چې د مریض کوم ډول مواد مصرف کړي، څو کاله مصرف کړي، کوم ډول اختلال دې ته پیدا کړی. تکمیل د فورم د اس آی یا تکمیل د تاریخچه باید له دوی څخه وکړي، او په دغه مرحله کې د خپل ناروغ څخه باید دوی تشخیص هم ولري چې دغه ناروغ د دوی کوم ډول اختلال لری. د هغه اختلال تک کتو باید پلان د تداوی ورته طرحه کړي. کله چې پلان ورته ترتیب کړو، نو ګوري چې دغه مریض کوم ډول جلسې ته، انډیویجوال تراپی ته، ګروپ تراپی ته، سایکولیشن ته، فامیلی کانسلنګ ته، څو جلسو ته ضرورت لري. د وخت په کتو سره او د ناروغ د رواني حالت له ښه کېدو سره سره دا پلان به تطبیقوي.
که د درملنې دا مرحله څنګه چې لازمه ده هغسې تیره نه شي، نو د درملنې پر بهیر به کومې ناوړه اغیزې وکړي؟
که چیرته په دغه مرحله کې هغه ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسي، یا هم د کانسولر لخوا نه او یا هم د کلاینټ مراجع لخوا نه پکې سکتګي راسي، مریض به هماسې مریض رخصت سي، ځکه چې د ریهابلیټیشن مرحله هغه مرحله ده چې مریض دلته له مریضي حالت نه وځي او د یو سالم انسان په توګه جامعې ته وړاندې کیږي.
په دې مرحله کې خپله معتادین کوم مسؤلیتونه لري؟
یا پیاوړتیا مرحله کې معتاد هم مسؤلیت لري چې ځان آماده کړي، او یا هم یوې جلسې نه تر بلې جلسې پورې چې د کانسلر لخوا نه کوم خاص تمرینونه ورکول کېږي، مریض باید په دغه مرحله کې هم کوشش وکړي چې هغه تمرینونه په خورا دقت او صداقت سره وړاندې بوزي تر څو بلې جلسې لپاره ښه آماده اوسېږي، او مریض باید په خپل کانسلر باندې خورا زیات اعتماد باید وکړي، ځکه چې یو ډول رازداري هم په دغه مرحله کې شته.
په دې مرحله کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتادین کورنۍ یا هم غړي د کورنۍ باید د خپل ناروغ حمایت وکړي. کله چې مریض په روغتون کې بستر اوسیږي، کورنۍ باید ورسي د دې احوال پرسی لپاره. مریض باید هیڅ ډول احساس د ناراحتي، مایوسي خپل کورنۍ لپاره نه اوسیږي، او د کورنۍ نه ښه ساتنه وکړي چې مریض صرف او صرف خپل د صحت لپاره فکر وکړي. باید کورنۍ آگاهي پیدا کړي له درملنې نه، او د مریض سره برخورد څنګه او کولی شي، او چې کله دغه ناروغ له روغتونونو څخه رخصتیږي باید په هغه ډول سره برخورد وسي لکه نورو ناروغانو سره چې کوم سلوک او چلند کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ عبدالصمد د خپلو دوو کاکا زامنو کیسه کوي چې په ایران کې په نشو اخته سوي او خپلې ټولې ځمکې یې خرچ کړې او هغه پیسې یې د نشو په لاره کې ځینې تللي دي. دوی زیاتوي چې دا ځوانان اوس په کور کې د ماښام ډوډۍ نه لري، کلي په کلي ګرځي او خیر ټولوي. دا چې د عبدالصمد د کاکا زامن ولې په نشو اخته شول او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوي دي، دا به خپله د عبدالصمد له خولې واورو.
کاکا زمن مې دي چې دغو په اول کښې ډېر ښځ بم برابر چې دی دوه ورونه ولو بیا د نشې شروع کړې په کلیو کښې فکر کا سوال کا بیا په نشې شان برابروي او بیا یې ګزاره په غد له ما کښې مشغلا کړي دي. ما پل پسې وړی دی د کلي یو مشر و، یو د مسجد امام را سره و کور ته ورغلو د ویلو دا ما نه دي ولید. پسې کله مې په کور کښې تلاشي وکړې د کر پیدا سو د په ذهن کښې درته وویل چې زه به له تا سره بد کړم بارېږم به دسه بدماشي را سره واخېستل. ښځه یې وهله، ټکوله یې، په چړو په سیخانو یې وهله. له سختو وهلو سکنجو له امله یې ښځه په نشه سره اخته شوه. د ده د ځان ملګری جوړ کړو، قریبانو جنجالونو سره وکړو، تکلیفونه وکړو، ځکه چې غوته اوس خپله خور ولاړ له خپلې خور هم هغه بېزاره دي، د حالت یې رسولی ده. د سیمې د خلکو د کلي د خلکو تر پام داسې بد راغلي دي چې بالکل نه اړیکې ورسره لري، نه سلام ور اچوي، د کور له مخې نه پرېږدي، په باغ کښې نه پرېږدي، د کمشانې له څنګه یې نه پرېږدي، ځکه چې دوی په ټول کلي منطقه کښې دی متهم دي چې غله دي، مطلق غله دي. له موږ خواته یو بل کلی دي، له دې شمشانې را وړي دي، په دې کور کښې بیا په بل سړي خرڅې کړي دي، بیا چې کله د شمشانو والا دی ګیر کړو چې ولسوالۍ ته یې را وړ، داسې اقرار وکړو ما په پلاني خرڅې کړي، طالبانو هغه ګیر کړو، د ویل ما دغه سړي روپۍ را کولې، ما به د خلکو شمشانې ته را غلا کولې، ما پر ده خرڅولې. پنځوس تولکو کالدارو یې به دی په قلم خرڅ کړي دي، ځمکې و باغونه لکه د انګورو باغونه او ځمکې. موږ په راده کښې ډېرې ځمکې دي که څونه هم دي، دا نو بیا پر یوه مېږې مر کړي دي، پر یوه ګوبوله کشمیشو یې مر کړي دي، پر پنځه بار بوټو یې مر کړي دي. تلتک نه لري، نالۍ نه لري، دا د چای د خوراک لاس نه لري، د یو کتغ کښې وکړه دا دېګ نه لري، مطلق یوه خونه ده او کمبل هم نهڅ کړ. د سیمې خلک خو یې دې ځای ته رسولي دي چې هغه له دې روینیانو دا یو روینی نه ده، دا ما د یوه کیسه درته کړې ده، هر کلی لس پنځلس دولس شپږ دوه درې دا روینیان هر کلی لري. دا په دا ایران کښې په دې نشو اخته سوي دي ځوانان، خو یې نو زموږ په کلي کښې تازه نه وي ځوانان، شپږ و پخته کړي دي. دوی دا ډېر کار یې دا رقم و چې دوی دا خپل نشه یي مشان یې خرڅول، دا پوړۍ یې خرڅولې، بیا به خلکو ځینې اخیستو، چا به یو چا مایه یو ته را وړی و، چا به یو د کور کشمیشو ته را غلا کړي و، چا به یو مګ ورته را غلا کړی و، چا به د کور لاندې غلا کړی و، دا ټول شیان یې ځینې ورته را وړلو دي ځینې اخیستو په ډېرو په مقابل د روینو کښې. بیا چې کله د کلي خلک ودرېدو پر دوی دغه د نشه یي شیان بند کړلو چې دلته به دا پردي خلک نه را ولئ، دلته به شر و فساد نه جوړوي، بیا یې بند کړلو. د حکومت تر وسه تېره د روغتیایي مرکزونه نهشته چې دوی له دغه نشه یي شیانو خلاص کړي. زموږ په ولسوالۍ کښې پیله شی هم نهشته، دلته اوس یې بندیان کړي ول، بېرته یې پرېږو شپېته اویا نفرو، بېرته تر هغه پسې بتر سول. حکومت هم دا خواهش ده چې دغو ته روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او ټولې کړي، تداوي یې وکړي او له تداوي بعد لازم کارونه ورته ایجاد کړي چې دې کارونه وکړي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کښې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زرغونه د اکبر په نوم د یو معتاد مېرمن ده. دا د خوارځواکۍ له امله خپلې شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډرې شیدې ورکوي، خو نن د اکبر په جیب کې یوه افغانۍ نسته او وایي چې نن ماشوم ته شیدې نسم رانیولی. هغه دی چې د زرغونې ماشوم د لوږې له لاسه پرله پسې زاړي. په دې وخت کې د ګاونډي ښځه زرغونې ته د سرور خان په نوم د یوه شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې کیدای شي دا سړی مرسته درسره وکړي. کله چې زرغونه د سرور خان کور ته ورځي نو هلته بله پیښه منځته راځي. دا چې هلته څه پیښه شوه او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، د سهار رئیسې ژاړي، شیدې ورته راوړه.
زما سره خو لنګه ورته واخلم.
شکر ځوان یې، ولاړ شه کار وکړه، یا یې له یو چا څخه پور کړه.
یاره ښځې، کار خو مې ولکه له لاسه کېږي او پوره م ولکه څوک را کوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کښې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکړه که نه.
نو څه خبرې ورکړم؟
نا خپلې شیدې ورکړه که نه.
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پټي کښې دې شیدې نه وي خیر دی، ماشوم دې ته واچوه، که نور څه نه وي آرام خو به شي. آغانده ده گواندی خز آراغلا تاس خپل بندر و گئی زم خپل گوتی تا چیو پوڑای و هم بیخی خمار خماریم
پوڑای دستاس چرو خوری بکار دی ملام آتا دا بس طول ورسته یو پوڑر دی بخت می تور دی چی میرم ایم بیننگا اوام بیکارا دی
زرغنی خوری سلام علیکم.
سلام علیکم جمیلی خوری
شیر جوره
برش پدی توشک اکی نه
بس هم دازه ایسام دی سال دی شیر جوره یه
شکر تاسی که هستی سر
نمایشم جمونی دازی جاری
ای خوری چه در تو وایم زکم زوریم خپل شیده نلرم او چه شیده ورکوم شیده اخلاسی شو بیدی نلوگی جاری پا کور که پیسی هم نشتا
ده سرور خان نم گوده دلی دی؟
نه والا سرور خان سوک دی؟
وای دیش تمن سره دی دیر پیسی او جایدادو نلدی اغا تا ورسا کنجی چه زکات او خیرات در که
خوری کریختی را باندی وای نو تروز می سوال ندهی کرای شرمی گما
تا ولی شرمی جه خوب یه وزل او غریب شده ده خوب بدکار ندهی
سمدوار باشم خودی را شرمی گم
مشره یو خزر اغلی دا ویلی سر وینم
ریشتی ها زوانه دا کسبین سره
زوانه دا زوانه یو ماشو میم بغی کلی خو بیخینج لیخوندی خکاری او دیر خایستم دا
ورشه را وی لگه او تا لارس خپل کار که
داره مشره دا اوز لگم
یاره لکه چنن تا سادفی لیغی بلی خواه کار پیدا سو
سلام علیکم رور جانا
وعلیکم سلام رازا پا داغا مخامخ توشک اکی نا دارا تو وی چی سنگ راغلی
دیر غریب ایم میرم این پودری دای ماشتوم تا وچی شده ورکوام خو پیسی نلرم لسهار رئیسی وگای دای او جاری
بس بس سمه دا دا کور طول مصرف دی درکوام هرمیاش رازا او پیسی دی اخلا خوطه با زموگ زین کارو نکوی
دا خو دیره که خبره دا تر زکات او خیرات ولول خو کار خدای آر دول کار چی بی کامای کالی پریولل وی کور پا کول وی آشپزی وی
نه نه هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو آشپز دوبی صفاکار او نور مزدوران لرمه
نو چه مزدوران لری چه ډول کار غواړی
مطلب دا دی چې خپلې پیسې دې اخله او هیڅ کار مه کوه بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته
وروره زه پوه نه شوم څه ډول دې خوشحاله وساتم
بس نور نو ته خپله پوه سه لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتې ما هم دغسې خوشحاله ساته
بې شرمه انسانه ته نه شرمېږې خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بده سترګه ګورې یا خدایا دا زما دې بې غیرته مېړه له لاسه اوس هر مردار خور ما ته په بده سترګه ګورې
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
لا شراب دسرو لبان سنم لا بلا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لا بلا شراب دسرو لبان سنم لا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم چټ دی مینه بنگار یم زه